ملمڅخه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پایله خبرونه کوو. ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږ چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلق کړې دي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوي امنیي قومندان معرفي کړی. او پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ولسمشر اشرف غنی د خارج جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې څو د دې کسانو د کارونو او پر دوی د مالی فساد د تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خارج جوړونې رئیس احمد شاه احمد، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګل رحیم زیار مل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین خانی د هغه شپږو کسانو پولیس کې دي چې دندې د ولسمشر په حکم تعلق شوې دي. بلخوا افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو د ننوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د عیسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتلو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غني دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د عیسای په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د عیسای د ادارې د سرپرست مرستیالانو پوسټونه تعلق شوي او ولسمشر په عیسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو پلاوی ټاکلی. ولسمشر غنی د عیسا په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوستونو کې له لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت دې څو تنه د لیاقت پر اساس د عیسا د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان معرفي کړي. همداراز د عدلي له وزارت غوښتل شوي چې د عیسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د عیسا ادارې ته په زور ننوتي. د کورنۍ چارو وزیر له نوي لوی درسي سره روزګان ولایت ته تللی او هلته یې د دغه ولایت لپاره نوی د امنیي قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی ابدانیا د روزګان نوی امنیي قومندان ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي او لوی درسي قدم شاه د روزګان د نوي امنیي قومندان د معرفي کولو تر څنګ د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې ولید.
وزیر امور داخله او لوی درسي د اردوی ملي افغانستان سفر که داشتن به ولایت روزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت روزگان معرفی ساختن.
دا هود دمیاشتی پا پایکی دا پخالی قماندان متی الله خان لوجل کدو روستا و روزگان امنیه قماندان ندرلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له برسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسی یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی او د دې غونډې تر څنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد سبا سره هم لیدلی. د کویت د رسمي خبري اژانس د ریپورت په حواله د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. په ریپورت کې راغلي چې د دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر وو، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې دقیقا پر کومو دوه اړخیزو مسایلو خبرې شوي. بلخوا هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو پر لرلید خبرې وکړي. د هندي رسنیو د ریپورت پر اساس په دې مسلو پرون په نوې ډیلي کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیالو سلاکارانو خبرې کړي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د ریپورت له مخې د هند ملي امنیت شورا دارالانشا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. دوی موافقه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د چین په پلازمینه پیکینګ کې لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې شوې وه. پاکستان پر درې بلوز بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. دا کسانو په هغه وخت کې هڅه کوله چې د دې الوتکې په تختولو اسلام آباد اړ کړي څو په بلوچستان کې له اتومي ازموینو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدامونو سخت انتقاد کړی، ویلي دي په پاکستان کې له اعدامونو څخه د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل کېږي او د بشري حقونو د سرغړاویو موارد پټوي. دا سازمان وایي وروسته له هغه چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په برید کې په لسګونو زده کوونکي ووژل شول او پاکستان پر اعدامونو لګیدلی بندیز لري کړ، په دې هیواد کې تر اوسه 130 کسان اعدام شوي دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون یې د دې ښار څو دفاعي سنګرې لاندې کړې دي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده، د دې ائتلاف مهمه متحده ډله بلل کېږي. عراقي چارواکي وایي د هغه 400 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې تیر کال د تکریت ښار ته نږدې وژلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له 400 ډلیزو قبرونو اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپېژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په 190 زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد ازموچو دا خبره پرون وکړه، وی ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3,000 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 1,500 تنه هغه کیمیاوي وسلې هم شامل دي چې د سوریې څخه ایستل شوي. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یوه لایحه لاسلیک کړه چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخته اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2016 کال تر جولای به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې تېره اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې که اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره په مسکو کې لیدلی. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دمیتری پیسکوف خبریالان ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیسکار دستا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډې وکړي. زموږ له ازادي راډیو ناوري دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ، ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروزګان لپاره پرون نوی د امنی قومندان د کورنیو چارو د وزیر لخوا معرفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ناامنۍ دوام لري. د اروزګان په امنیتي حالاتو رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه د دې ولایت په امنیتي وضعیت د ولسي جرګې له یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د فوایدامې وزارت مرستیال وایي د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل شي. له افغانستان څخه د ځوانانو تیښته او غم په غیر قانوني او قاچاقي لارو، دا موضوع په یو مفصل او تفصیلي رپورټ کې درسره شریکوو. او که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم واورئ. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوند دوی په اورزګان ولایت کې یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي دي او دغه مهال په څو ولسوالیو کې وسلوال طالبان واکمن دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې دغلته د روانو جګړو او ناکراریو تایید وکړ خو ویل چې پر حالاتو کنټرول لري. په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر د لوی درستی سره پرون یو ځای اروزګان ته تللی وو او هلته یې د دې ولایت لپاره نوی د امنیو قمندان معرفي کړی. عصمت ساروان په دې اړه نور تفصیل درورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په داسې حال کې اروزګان ته نوی امنیه قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې یې نیولې دي. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیه قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوري او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلي بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تر اوسه پورې 48 پوستې چې 4 پوستې د چورې په ولسوالۍ کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي که 8 پوستې دي. 30 پوستې د جراوت په ولسوالۍ کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زده چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراود ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اروزګانو کې کوشش کوو چې د ټولو امکاناتو نه کار واخلو. نو قمندان هم ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن باید حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له مځکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږکال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بې ساري دي.
وموردل چې په اروزګان کې په پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نوی د امنی قمندان معرفي کړی دی. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغلته ناکراری روانې دي خو دوی پر سیمه کنټرول لري. عصمت ساروان د اروزګان د وروستیو حالاتو په اړه د عبیدالله بارکزي سره چې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی دی مرکه کړې ده، دا مرکه وړاندې کوو.
مخکې په کابل کې په شهادت ورسېدی. تر اوسه پورې په دې میاشت کې اضافه وخت اروزګان امنیه قمنداني قمندان نه درلودي. بیا کاملا په جنګي حالت کې چې قمندان نه موجود، طبیعي خبره ده چې پولیس پاشتان کېږي. دا یو لامل دی. بل لامل دا و چې موسم د ګرمۍ رالی، موږ د څلورو مختلف ولایتونو چې زموږ سره همسایه ولایتونه دي د هغه تعصیب پذیري. بل سبب دا و چې په ډېر لنډ او مناسب وخت کې ورته تقویتي قوتونه ونه رسېدل، نه هوایي. یعنې ډېر پولیس موږ کې یا شهیدان شول یا هغه منطقې د لاسه ورکړې. هغه سبب دا و چې په د دوی مهمات خلاص شوله، هم اوبه ورباندې وچې شوې،
یعنی یه چی دو نیمه ساعت بی ابو بی دودی مقاومت مکی مرمیم خلاص شد زخمان دلودم که وزارت داخلی خپل کماندان مارکی که البته از روزگان چون خانه قربانی خوشحاله چون او انشاءالله یو مسلکی پولیس دی او منصب دی جنرال دی ټول قوم او ټول ملت ته روزګان ورسره دا وعده وکړه چې براول ناوې د دې چې موږ ملي او محلي پولیس در کړی دي که ضرورت وي موږ ټول قومونه رسولی.
ویل کېږي چې په چوري او ځینو نورو ولسوالیو کې یو شمېر پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي. ویلی شئ چې څومره پوستې به د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي؟
تر اوسه پورې 8 پوستې چې څلور پوستې د چوري په ولسوالۍ کې وي هغه بېرته نن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه استثناکه او تقریبا په حدودو کې د څو پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستی دي که اته پوستی دي. 8 پوستې د جراوت په ولسوالۍ کې په لاس ورغلي دي او 11 پوستې د خاص روزګان په ولسوالۍ.
دا چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو سیمو کې دومره قوي شوي دي، علت یې دا دی چې روزګان امنیه قمندان نه درلود او که نه طالبان په مجموع کې قوي شوي دي؟
نه نه، طالبان نه دي قوي شوي، فقط د امنیه قمندان نه شتون یو سبب و، د ګرمي موسم بل سبب و، او زموږ محلي او ملي پولیسو ته پر وخت باندې د مهماتو نه رسېدل بل سبب و. دا درې تر هغه سببونو چې د دوی سره په دغه چال کې کومک وکړي. نو نن دولت لاس په کار شو هم د خاص روزګان د ولسوالۍ خوا ته د عملیاتو پلان برابر شو، او هم جراوت ولسوالۍ کې عملا عملیات شروع دي. کېدای شي په ظرف د درو څلوېښتو کې کی روزګان کاملا بېرته تشکیل شي. په اجتماع کې چینو ازبک فراریان یا ترکستان ورسره دي، حتی پنجابي طالبان که زه درته وایم چې د پاکستان د پوځ خلک د طالب په جامه کې ورسره دي، په دې جنګونو کې سره برخه اخلي.
د ولسی جرګې استازی عبیدالله بارکزی و چې تاسو ورسره د روزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلوونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي دا هیواد باید له سترو تمویلوونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. د وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته په افغانستان په راتلونکي کې ونه توانېږي چې په یوازې ځان لویې لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه، د اوسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې هنوز هم دومره کومک کوي بلا عوض میکنه.
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کیږي، نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د اوسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه، او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی له لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلي منګل همداراز ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي، او د امنیت نشوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتره سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري، او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي، او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده، څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او بین‌المللي مالی سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي تر څو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لحاظه مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر اوسه پورې د سیمې له هېوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د ښه والي لپاره ځینې هڅې کړي دي، خو څېړونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي له دې چې د لویو ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هېوادونه پیسې ورکوي، باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سید جمال الدین افغان پانتون ماسلین په پانتون کې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. ماسلین وایي ګرمي ده او د برق نشتون د دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د روحلا انوري رپورټ اورو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وایي د ګرمۍ موسم پیل شوی، په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم سنف محصل یم. په انتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ په سنف کې یو سلاته دیش نفری او اول دا سنف تنگ دی، موږ پکې زیګونو چوکې نشته، په لاندې پزمکه ناشتي په فرش باندې دغه دی. د برق نشته، پکې نشته، په همسې ناشتي او ګرمي ده.
نوم می محمد ادریس بر خطر دی پورستون ځې، موږ خپل جنریټر اخیستای دا بیا د تیل په اړه کې مشکل و غتی لم موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستای برخو بیخی زیاد مشکل ده. کله چې د پروجیکټور درسی نو هغه برق پوجا موږ غواړو نشو کولای.
دوی وای 15 کال پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره غنی ژمنې وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانتی به برابر کړي، خو د نورو ژمنو په سیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
وختنه مودغه د شاول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان په هونتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي رادیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشټوالي دی. جنرټول چارانو او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې جنرټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو محصلینو او دوستانو ته به پته ولګي چې برق شته خو ځایي په دې کار نه کوي. دا خو د برق د ریاست مکلفیت و چې دا کار یې تکمیل کړی، متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکه جوړه شوې چې هغه وخت یې 950 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو موږ غږ لاساده رادیونه اوریز. موږ پرونه هر ورځ د سحر له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12.5 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او کچیر انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د وی پانه لاري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي چې زموږ په یو پانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. په افغانستان کې د وروستۍ او پیښو له امله له هیواد څخه د خلکو د وتلو هڅې زیاتې شوې. ځینو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د یو آرام ژوند په خاطر غواړي چې له هرې ممکنې لارې چې وشي بهرنیو هیوادونو ته ووزي. د ملګرو ملتونو د سازمان وروستۍ احصایې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې 8.5 زره افغانانو د نړۍ په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
هغه کورنۍ چې په خوې بهرنۍ هیوادونو ته د تګ لپاره زړه نه خکړي اوس وایي چې د هیواد وروستۍ او نامناسب شرایط متاثر کړي او مجبور دي چې خپل کور او کلی پرېږدي او ځانونه بهر ته وباسي. سلمان یو له دغو افغانانو څخه دی چې غواړي هر ډول مرګونی خطر او غیر قانوني لارو ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. له ده سره د کابل ښار د کالیو د خرڅولو په یو دوکان کې مخامخ شوم. ده له خپل یو ملګري سره د یوه قچاق کوونکي په ذریعه په خوندي توګه د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلې کورنۍ د تګ خبرې کولې. شیبه وروسته موږ هم له سلمان څخه بهر ته د ده د تلو په هکله وپوښتل. ده د خپل تګ اسرار داسې بیان کړل.
موږ یو شپږ کسیزه کورنۍ یو. تصمیم مو ونیوی چې له یو قاچاق کوونکي سره خبرې وکړو چې موږ د ځمکې یا د هوا له لارې کوم اروپایي هیواد ته ورسوي. له قاچاق کوونکي سره مو د پیسو خبره وکړه. قاچاق کوونکي ژمنه وکړه چې په 15 ورځو کې مو اروپا ته رسولی شم. قاچاق کوونکي راته د ځمکې تګ باید 15,000 ډالره او د هوایي تګ 20,000 ډالره وویله.
سلمان وویل په کابل ښار کې په شاوخوا 15 ژوند کې ډېر ځله د جنګونو، وینو تویونو او داسې نورو ناخوالو شاهد پاتې شوی خو هیڅکله یې نه دي غوښتي چې بهر ته ووځي خو اوس غواړي چې هیواد پرېږدي.
دکتر اشرف غنی او دکتر عبدالله خاکر شمرنی زدن خود کاندید کردن انتخاب شدن.
اشرف غنی او عبدالله د خلکو په سترګو کې خاورې ودوړولې او ځانونه یې کاندید او انتخاب کړل. دوی خلکو ته ډېرې ښې وعدې ورکړې وې خو هېڅ یې هم ونه کړل. بهر ته مو د تګ علت د هیواد نامناسبه شرایط دي ځکه چې هره ورځ چاودنې دي او مرګ دی. د دې له امله مې تصمیم نیولی چې له هیواده ووزم.
سلمان یوازینی افغان نه دی چې بهر ته د تګ هڅه کوي بلکې داسې نورې کورنۍ هم شته چې ده ته ورته نظر او تصمیم لري. بل افغان اکمل شفیق وایي چې په هیواد کې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غواړي چې د یوه هوسا ژوند لپاره له هیواده بهر ولاړ شي.
رفاه اجتماعی معیا نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است.
طولنیز حسین نشته، کار نشته و شرایط خراب دی. ده هم دیل عمل خلق واری چی هیواد پریگ دی. وارم ده سیزه تلاشم چی فکر می آراموسی. دیرو خلق و سرمی خبری کردی چی با هر تمی ورسوی. تصمیم لرن چی لمره زووزم او لحقی وروس کورنی هم و باسم.
زین خلق وی با هر تا ده تک غیر قانونی لاری لخطرون رکی دی. خو په اوسنیو شرایطو کې بله لار د قچاق هوایی لاره ده. سره له دې چې په افغانستان کې کډوالي او د انسان قچاق نوې خبره نه ده خو ویل کېږي چې په وروستیو 3 میاشتو کې د قچاق کوونکو بازار له بل هر وخت څخه زیات تود شوی دی. یو شمېر کورنۍ چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د تګ تصمیم لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاق کوونکي ورڅخه د یو کس د رسولو په بدل کې له 20,000 ډالرو څخه تر 25,000 پورې غواړي. له دوی څخه یوه د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته وویل چې یو قاچاق کوونکی راته ویلي چې په تضمین سره د 20 ورځو کې جرمني او یا د اروپا کوم بل هیواد ته رسولی شم او پیسې درڅخه هم د یوه باوري کس په ذریعه له رسېدو وروسته اخلم. په کابل کې د توریستي خدمتونو ځینې شرکتونه وایي چې په وروستیو میاشتو کې ډېر ځوانان هڅې کوي چې د تحصیل، تجارت، سیاحت او د درملنې په نامه بهر ته د تګ ویزې واخلي. دا چې ځینې افغانان اروپایي هیوادونه له خپل هیواده غوره ګڼي دا پوښتنه مو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د دفتر له ویاند نادر فرهاد څخه وکړه. ده وویل
متاسفانه تعدادی از افغانهایی که زیادتر در گذشته های نچندان دوری مهاجرت کردند
با خواشینه سر از این افغانان چی پا روسیو که کدوال شوی در کدوالی دلائلی پا هیواد که در جوان در امکانات و نشتواله پا گوته کرده. پا 2014 کال که در نلی سلور سلویخ سناتی هیوادونو تا اتا دیر زرو افغانانو غختن لیکونه ور کردی.
در ملگر ملتو روسته شمیره نخی چه؟ په 2014 میلادي کال کې د اروپا په 40 هیوادونو کې د اوسېدو لپاره 80,000 افغانانو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ځوانانو ته د کارموندنې په مقصد د حرفي زده کړو مختلف پروګرامونه تنظیم کړي دي. کارپوهان وایي کومې وعدې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خلکو سره د کارموندنې، عدالت او سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې کړې وې، لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د همدې له امله خلک پر حکومت بې باوره شول. دا چې حکومت د خلکو د هوساینې لپاره کوم پروګرامونه پلان کړي، دا مو د حکومت د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال جاوید فیصل څخه وپوښتل. ده وویل:
نننی مشکلات چې د افغانستان خلک او حکومت څخه شراګیر دی، دا مشکلات له دوو ورځو یا څو میاشتو څخه نه دي. دا له پخوا څخه دي. د دغه حالت لپاره ضرورت و چې مخکنی ادارې امادګي نیولې وای، قانون یې تطبیق کړی وای، ځکه موږ ټول پوهېدو چې خارجیان له افغانستانه وځي، د نړۍ کومکونه کمیږي او له دغسې وضعیت سره مخامخ کېږو. اوسنی حکومت دې برخې ته متوجه دی. قانونه چې شته د هغوی تطبیق ته وخت غواړي. مهمه ده چې خلک حوصله ولري او له خپل دولت څخه ملاتړ وکړي.
ځینې افغان کارپوهان وایي له 2014 کال وروسته له هېواده د بهرنیو ځواکونو له کمېدو سره سم له یوې خوا د خلکو په کاروبار ناوړه اثر پرېوت او له بلې خوا خلک په راتلونکې بې باوره شول. د همدې له امله ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې بهر ته ولاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی د ښار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور ځنډولې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو وړ بللې او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اروزګان ولایت ته تللی و او دغه ولایت کې نوی امنیي قمندان معرفي کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدراعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي دي. د بشر الاسد رژیم خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلب ولایت وروستی ښار نیولی. پاکستان پر درې بلوڅ بیلتون غوښتونکو د یوې الوتکې د تختولو په تړاو د اعدام حکم عملي کړی. عراقي چارواکي وایي د هغو څلور سواویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي داعش سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وشلي. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د خبری مطالبو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو هغه مطالب او خبرونه چې په دې خپرونه کې خپاره شول کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته. دا اونۍ په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال تیار کړی دی.
ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې هر ورځ په بیلابیلو بڼو په ښځو تاوتریخوالی ترسره کیږي. د کورنیو لخوا نجونې درس ویلو او په دولتي ادارو کې دندو ته نه پرېښودل کیږي. په نننۍ ګردي میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې ولې ښځې دندو ته نه پرېښودل کیږي او څنګه کولی شو چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي، په دفترونو او د پولیسو په ادارو کې دندې ترسره کړي. په ګردي میز کې راسره مولوي صاحب نجیب الله حقیار، د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات، سید هارون هاشمی او د سید جمال الدین افغان پوهنتون شریعت پونزی محاصله نادیا سادات ملمانه دي. څلور واړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. په ټولنه کې خزینه پولیسو ته څونه اړتیا ده؟
په ټولنه کې په خزینه بخش کې هر شي ته اړتیا شته، لکه ډاکټر ته اړتیا شته، استاد ته اړتیا شته، پولیس ته اړتیا شته. د دې اړتیا نه سترګې نشي پټېدل.
هارون صاحب، تر راته دا وایي چې ښځې په ټولنه کې یا د پولیسو په دغه برخه کې څومره مهمې دي؟
بلې انوري صاحب، د ښځو برخه د پولیسو په لیکو کې یا د هغې شتون
دا ډیر مهم دی او دا غي ضرورت هم زیات دی ځکه چې موږ تاسو ګورو نن سبا چې دی موږ تاسو په ټولنه کې ډیر جرایم واقعي او دغه جرایم چې دی په ځینې اکثر مواردو کې چې ترسره کیږي چې هغه په د ښځو لخوا نه یاد شي او موارد دغه شي چې مقصد د هغې په اساس باندې ځینې جرمي اموال دغه شي یو ځای ته انتقالېږي او خلک چې دي موږ ستاسو کلتور کې بیا د ښځو تلاشي او دغه خبرې چې دي د سړي لخوا نه چې دي دا یو د کلتور په اساس دي ځان د روایاتو پر اساس باندې دا مقصد دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو ښځه څوک تلاشي کړي په همدې اساس د دې لپاره که موږ تاسو په دې مواردو کې چېرته ښځو تلاشي راځي یا داسې مشکوک ځای نه راځي چې هغه د ښځو لخوا نه هغه تفتیش شي هغه وپلټل شي نو په دې مواردو کې د ښځو موجودیت چې دی زمونږ په ټولنه کې مهم دی او باید چې دی هغه باید موجود وي تر څو همدغه شان دې موارد تشخیص کړي او زمونږ هغه ټولنې هغه ضرر چې دي هغه دغه چې دي هغه ضپه شي او هغه له منځه یوړي.
ډېره مننه نادیه جانې. ستا په نظر باندې څومره نجونې او ښځې دې ته لیواله دي چې په دفترونو کې وظیفه اجرا کړي او یا هم امنیتي قومندانې ته یا پولیس سره شامل شي تر څو خدمت وکړي؟
زما پلان باندې ځکه چې زه په خپل هم د شریعتو د پنجي محصل یم نو دې ته ډېره توجه د خلکو دې ته ده چې نجونې اول د تعلیم تحصیل وکړي پس داغې نه غواړي چې په دفترونو اداراتو کې کار وکړي او البته زموږ په ټولنه کې زیاته توجه ورته لیدل کېږي چې نجونې او ښځې هغه محصلینې فارغینې چې دي باید په اداراتو کې کار وکړي او د خود ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او ډېرې زیاتې ستونزې لري نو نشي کولی هېڅکله یوه ښځینه نشي کولی چې نارینه ورته ستونزې حل کړي باید ښځه د ښځې ستونزې حل کړي نو په دې وجه باندې زما په اند باندې په چې 50% خزی دې تا خپل روش ته ورته ته وده ورکی او په دې باندې په دان دادمنې وځي تر څو اداره تر شوکه ورکی د خود ستونزې نه پټولنه کې
زما پوښتنه دا چې څومره نجونی خزی دې تلېوالې چې دفترونو ته لاړ شي یا پولیسو کې ځان نه داخل کی تر څو خدمت
ډېرې زیاتې خزی لېوالې دي او لکه څنګه چې ما کتلې دي څومره سره چې ما کار کړی دی یعنی په کونړ کې مخکې دومره نه و لګل مخکې پرتله ډېر زیات کار شوی دی او ډېر زیاتې نجونې تعلیم تحصیل کړي او اداراتو ته راغلي دي او وظیفه کړي البته د په حجاب کې.
ډېره مننه رئیس صاحب. دا راته تاسو وسوئ چې په خزینه پولیسو اهمیت هم اړین دی په ټولنه کې او ستاسو په نظر باندې څوک دغه وظیفې ته زړه ښه کوي که نه ښه کوي؟
دا چې موږ تاسو خپل ټولنې ته نظر وکړو موږ اول یو اسلامي ټولنه یو بیا سنتي بیا افغانان یو دا چې زموږ ټولنه د تیرو درې لسیزو په دې بس د جنګونو له کبله ډېر زیانمن شوې ده نو زموږ ټولنه تعلیمي بخش ډېر زیات ضرورت لري ځکه موږ تاسو همیشه تعلیم د پرمختګ سبب دی هېواد ودانۍ په تعلیم باندې کېږي کچې دې علمیت نه موږ تاسو نو شته او خپل خپل پرمختګ وکړو خپل ولادون سره څنګه یو او بل هغه دې یو ته پرمختګ وکړو نو زموږ په ټولنه کې موږ په حساب د قرآن مې په نظر کې ولې چې ما نه تقریبا بیا د کلام مخکې نو کوم اوس بیا د کلام مخکې درو اوس انا تاسو سره مقایسه کوم ګورو چې زمونږه او ته یو ته خويندې مېندې مخزیات علاقه مدید دي تل لري چې هغه تعلیم کې تحصیل کې اړتیا سلاتو کې بیا په ټولنه کې دولتي او غیر دولتي اداراتو کې کار کوي البته زیاتره ډېر خزلې واردي وظایف ده ځکه مثلا موږ د معلم فارغین لرو مثلا د پانتونه فارغین لرو هغه ستونزه چې مثلا د دې تعلیم مثلا د دې قانون په اداراتو کې کیږي او یا په ټولنه کې مثلا په اجتماع کېږي هغه زموږ تاسو خپله کورنۍ ستونزې دي زموږ تاسو هغه انانات دي چې ما مخکې مو د شریعت سره مغایرت کړي ځکه اسلام په ښځو نړیوال تعلیم فرض کړی دی نو د کار حق متجاوز ګڼل کار حق هم ورکړی دی نو په دې بنا باندې زموږ خویندې یعنې که د فلسدي لازم 50% اما موږ مثلا وایو نیمه یې ټولنه ښځه تشکیلوي یعنی زموږ د هغه نیمه قشر علاقه مندي دي ته لږ ټولنه کې کار وکړي بیا نو تاسو بله پوښتنه بل چې زه ښځینه پولیس نو ګور زموږ تاسو ټولنه ته زموږ تاسو اسلامي ټولنه ته ښځینه پولیس اشاره ضرورت دی خصوصا یعنی تیر قانون هغه وخت چې مثلا امنیت تامینو حالت خو ان احساس زینه کې یو ښځه پولیس ده ولا رم یا موږ یو لږ مجبور کنه چې اوس نظر په دغه حالاتو مثلا شرایط باندې چې موږ زموږ ټولنه یا زموږ یو وخت مجموع کې د وسو خونه مثلا د فشار لاندې ده داخلي خارجي جنگونه دي ستونزې زیاتې دي پدې خاطر باندې چې موږ ټول نه وته ولې دا څنګه راوځي مو اشد ضرورت د مو خزینه پولیس ته خو نه خوینده ته زه خو فایل دې مته په پولیس کې شامل شي او دند وخلي البته اده دند په پولیس کې غوښتل هم دا ټول ځان مثلا کېدل شي اول به موږ خپل نه دي چې کوي ته ولې ځکه زموږ وطن ضرورت زموږ وطن کورونه خرابيږي مثلا زموږ وطن زموږ شمار وشل کېږي زموږ وطن وطن خرابيږي مثلا مکاتب څه جوړ کېږي شفاخانه د مایند زیات د سنه دا دینه چې زموږ وطن څو کچې خزینه پولیسونه لرو مثلا زموږ وطن دولت مخالفین دا خارجي کې داخلي هر یو چې دا د خزینه لپاره په استفاده کې دا زموږ وطن یو مکتب د مایند وړي دا زموږ وطن یو چارواکی یو عالم یو امي یو قومي مشر وښني نو بنا په دغه ضرورت باندې زموږ په نظر موږ دې ته زیات ارتیا لرو زیات ضرورت دی چې باید خوندې واسه ورشي نه یوازې مثلا د خلکو چارې سره د هڅولو کې باید لري اخد معرف هم مسؤلیت لري اجه اوقاف مسؤلیت لري او د مقام ولایت زموږ قومي مشران سپینګري به په ټولو کې مهم رول خپل کورنۍ لري چې خپل اولادونه دې تشویق کړي البته دوی ته به انشاءالله کوم ستونزه په جریان وظیفې کې نه وي چې موږ تاسو اسلامي ټولنې مسلمانانو دوی ته به مشخص خپل مقام ملي لباس وي دوی به ځای مشخص بلي ځکه څو بار ما نه غوښتنه شوې ده د قومانۍ لخوانه یعنې ما ټول شرایط کتلې مطالعه کړې مې ما ته یوازې په دغه شرایطو باندې یعنې لباس وي په خپل عادي لباس وي هیڅ جبري نه ده چې دا به نظامي لباس واغوندي یا به دا اتفاق په اوګه ولري نه دوی ته مشخص ځای د خویندو بیل وي مثلا ترانسپورت او امکان برتري کافي ماش په ورکوي روزل کېږي ما دا به خپل د ټولنې د ښځو په خدمت کې یا په مضمون دولت په خدمت کې بشي نو زما هیله دا ده چې د پکونر ولایت کې د ټول کورنۍ نه یعنې ټول نه څه قومي مشرانو سپیږیر علماونه زما غوښتنه دا ده چې په دې اړه دوی یو غاهي خلک ورکړي او دې چې کته متوجه کړي دا زما ټولنې ضرورت دی
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ او زموږ میلمانه په دې خبرې کوي چې خزینه په پولیس کې څونه مهم رول لري او څه باید وشي
مولوی صاحب ولې چې تومره د خزینه پولیسو اهمیت زیاته مونږه ټول مسلمانانی او افغانانی او پښتانه یو هیڅوک دا نه غواړي چې داغه میرمن داغه خور یا داغه مور دې سړی تلاشي کې نو په دې اساس باندې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات چې په ټولنه کې بیا ولې خلک خزینه ته اجازه نه ورکوي چې
فیملی نظام دے عوام کے ادارے ملی نظام ڈٹول نے ٹول آباد او اخشار پدے کے شریک دند اجرا کی اون ڈے ہم تک چکن نظام مکھی ہوئی شک نسر ہے منگا منگ نظام دے تو ضرورت لگی چی ہر قسم تیار ہے نہ مجہازی نہیں پکی کل ضرورت خزو پر رابطہ پیدا کی گی باید خزو بھی چراغے تحقیق ہم پابرو مندانہ ڈول اوشی جگہ بدے تحقیق گزرا کے سے مسائل لازی چاہ باید سڑوں سر شریک نہیں نو دا با کوئی خزینه جنایی کارمند دی یا مثلا څارنوال یا سیداغی نو خبر دې چې مسائل به برومندانه حل شي او زه یو ټکی چې هغه تشویش دی د خلکو سره په دې رابطه باندې په اداري نظام کې د ښځو رنګ کم دی هغه به د مسؤلیت او د حفاظت مسله لکه مخکې نه وته رئیس صاحب اشاره وکړه زه هم که چیرته په دې رابطه باندې تحصیلات برابر سے عامہ خلق پاسان سر بغیر کم نفرت نہ بدے کے اشتراک کو کی نہ کوئی داد سے دولت لے لے مثلاً سے عسکر دریشیا گوندی پولیس دریشیا گوندی کدا تو خز پپا خش کے لیے دا طبیعی خبر رسی دے کہ بستون جی یا مثلاً ددئی تو بدھ باش اور ددئی تاغ سکونت پارا پلان وے چھ دا جانگڑ جے لر لے دا ٹرانسپورٹ پہ اعتبار بانی محرم اس روے او دیکھ یو طریقہ دی سیو کی کدا غز کور پولیس چاگا خزینہ پولیس دا خپل دا غنا برابر کڑے وے دا بڑیر خدا وے چھ شک بم پکے نوے او مانا دا دے کدا غا امنیتی تدابیر دا نگانا دا کم قرارگاہ یا کم نظامی جاتا تلل ماغا خویداد دا دا پہ اعتبار بانی دا شک او د شکایت نه بار او ته کې شک نشته دی چې اسلام په بعض مسایلو کې سریع احکام نه لري ورګي قیاسی لري په خځې به پولیس او هغه وخت نه خو چې پوج به په خوانه ولګرا وست سیستم کې دی نو معنا دا چې دا سیستمونه دغه کوي د بیا
خطرونه به نه ولک وست
سیستم دی نو وست تاسو وګورئ چې زمونږ هغه دینی او هغه ملي عنانات په همدا شان توتیو کې خار شو لکه زبر د سیو مچ جمعه خلکو برنامه کو د دې لپاره چې خلک مانځه ته لاړ نشي په سب کې چاودنې وشولې په عیدګاه کې وشولې حتی زموږ استاد
په ډېرو محترمو مشرانو په جنازو کې داسې پیښې وشولې. تاسو ولیدل چې په ننګرهار کې په یو قبر کې د اختر په ورځ باندې یو چاودنه وشوله. یعنې ته اوس څه فکر کوې چې څو کاله پخوا مړ شوی یو مړی په امن کې نه دی، نو ستا مېرمن او ستاسې زراره به هغه به مکتب ته ځي یا په بل کوم ځای ته ځي، هغه به څنګه په امن کې؟ زما به غوښتنه په دې رابطه په ټول خزینه بخش کې د هغې نه دا وي چې هغه دوه کارونه وکړي. یو دا دی چې تی د خپلو کارونو په اړوند باندې حقوقي آګاهي ولري، تاسې په تاویلو ماویلو باندې باید دا کار ولیکي. او دویم دا دی چې محیطي او دینی قیدات چې هغه د پام وړ وګرځي. په همدغه کې زه فکر نه کوم که بیا دی د ډېرو ستونزو سره مواجه شي. که چېرته ستونزه پیدا کېږي، ما مخکې ویل دا به یا د افراد نه پیدا کېږي یا به د تفرید نه پیدا کېږي. کله چې د اعتدال په پروسه باندې ذکور روانو یا اناس روانو، دا خبره چې مخکې د رئیس صاحب وکړه زما ډېره خوښه شوله او عادلانه پرېکړه. او خبره هم دا ده چې دا خشونت یا تاوتریخوالی کله د سړو د خوا نه دی، کله د ښځو د خوا نه دی. یعنې دا مستقیما داسې یوه جبهه نه ده چې سړی وایي چې دا ټول تاوتریخوالي سرچینه چې ده دا ښځه ده، او یا ښځې وایي چې نه دا سړی دی. که دواړه طرفونه یا دواړه پایې شاملې دي، په زیاتو مواردو کې ښځه د خشونت دپاره لار هواروي او په بعض ځایونو کې سړی د خشونت دپاره لار هواروي.
ډېره مننه نسیمه شفیق سعادت، تاسو د دغه برخې دپاره چې ښځې په پولیسو کې ونډه والي یا په دولتي ادارو کې یا نور ادارو کې ونډه واخلي، څه هڅې کړي تر اوسه پورې تاسو؟
مننه نوري صاحب، دا موږ تاسو ویلې کنه چې یوازې د ښځو چارو ریاست په هڅو باندې الغلو باندې امکان نه لري چې موږ د کونړ ولایت 15 ولسوالۍ مثلا پرتې سیمې پولې ته رسیدګي وکړو او هغوی ته آګاهي ورکړو په ټول بخشونو کې. مثلا که د ښځې حقوق په مجموع کې یاد کړو د اسلام له نظره، یا مثلا د قوانینو په تطبیق کې د قوانینو په اړه آګاهي ورکړو. یعنې یو اداره اسمکان، یعنې موږ تاسو یو متن چې په یو ګل نه پسرلی کېږي، دغه مسله ده د ټولنې آګاهي خلکو ته آګاهي ورکول او هغوی آګاه کول او هغوی په ذهنیت کې مثلا مثبت بدلون راوستل. دا په لومړي قدم کې زما په نظر باندې چې موږ مسلمانان یو اسلامي ټولنې کې اوسېږو، ځکه زموږ قدمونه دیني علما شته دي. د دوی خبره چون د آیات او حدیث په بنا ده، نو د دوی خبره ډېر مؤثریت لري نسبت له هغه څوک چې دیني عالم
نه دی،
ځکه د ټولنې د منلو وړ دی. موږ دین مذهب هم دا وایي، ځکه چېرې مثلا نه یوازې نارینه، که یوه خور هم مثلا یو دیني عالم وي، دا یې مفسره وي، مثلا تلاوت د قرآن عظیم شاه تجوید تفصیل یې کړی، یعنې په ټول دیني عمر دا واقف وي. لکه چې یو نارینه ورور مثلا عالم مکمل تعلیمات لري، که یوه خور د دې خبرې هم مثبت وه، ځکه هم هغه د دین نه بدکې دین نه خبرې کوي، ځکه په خلکو مثبت اثر اچوي. نو موږ په خپله د ښځو چارو ریاست په خپله کومه خاصه برنامه بودیجه د آګاهي دپاره نه لري. موږ د نورو اداراتو په مرسته او همکاري سره، که دا دولتي ادارې که دولتي ادارې دي، ځینې برنامې راوړي. البته دغه برنامې دا د ښځو چارو ریاست په مطلب رضا باندې یا د ښځو چارو ریاست په خوښه باندې مثلا هغه ځای چې موږ ته ټاکو نه تطبیق کوي. اکثرا مشهد څه کار کوي چې په خپل خوښه باندې یو ولسوالۍ یو کلی یو منطقه انتخابوي، موږ دا برنامه کوو. او ویلت دا ښځو چې مثلا دا منطقه امن دی، دا منطقه نه امن دی، او دا امنیت مثلا په افغانستان کې یو بله راته ستونزه ده د ټول افغانستان ولس لپاره. نو دې په خره چې موږ مثلا د ښځو چارو ریاست هغه برنامه کوي، هر ادارې چې موږ کاره وړي، مثلا موږ کولی شو که چېرته موږ سره په خپل دولتي او غیر دولتي ادارات کومک وکړي د امنیت بخش کې، موږ کولی شو لرې پرتې سیمې ته چې اوس هم نن مهال چې موږ ګورو ښځې هلته په ډېر بدو حالاتو کې قرار لري، تعلیم لرې دي، سیاسي خدماتو ته نه رسېږي، اقتصاد یې خراب دی، کورنۍ تاوتریخوالو سره شته، مثلا امراض شتو باندې اخته دي، آګاهي نه لري. کولی شو هلته لاړ شو او سره کښېنو، که موږ ورته مشخص یو څو ته ورکولی نه شو، حداقل یو څو کلمې د شریعت په بنا، مثلا هغه یو څو کلمې عام فهمه کلمې د هغوی مثلا چې د هغوی په ژبه باندې چې هغوی ته حداقل دونه معلومات ورکړو چې تاسو څه غواړئ، څه کوئ، څه غوښتنه لرئ، څه ستونزې تاسو لرئ. نو دلته چې موږ سره همکاري نه وي، چې امکانات نه وي، نو دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې موږ والا ښځو چارو ریاست مکمل کار کړی دی او آګاهي ورکړی دی، خلک آګاه دي نه. په حساب یو محدوده خلک آګاه شوي دي چې هغه تعلیم سره بخښه تعلیم کړی، مثلا مکتب ولې پوهنتون ولې دولتي ادارې غیر دولتي که کار کوي، مثلا کنفرانسونو مجالسو غونډو کې ناست دي، نه زده کړه کړه وله. هغه قشر چې موږ تاسو ګورو په لرو پرتو سیمو کې دي، مثلا د ایس آګاهي هغوی ته ضرورت احساس کېږي چې هغوی ته موږ ورسېږو، هغوی ته آګاهي ورکړو. نو دا د ټولو ولس په همکاري او د دولت په همکاري او د ټولو ادارو په همکاري په ګډه کار کولی شو. الله دې موږ تاسو ټول توفیق راکړي د نیکو اعمالو نیک کارونو چې څه دغه ولس دغه حالت نه خبر کړو.
ډېره مننه. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
مولوی صاحب، علما په دې برخه کې څه کولی شي او څه شي وي تر اوسه؟
انوري صاحب، دغه شرط نشته چې لکه تاسو ویلي چې علماء خبر خلق مانی خود ما نظر داره چه علماء دو قسم هست یا علماء حق یا علماء سود کلا چه علماء دا خبر نسایی استدلال بونه که اگه خبرم چوک نمانی صحیح شو یعنی خبر چه مانی ده مولا نمانی بلکه دا ارشاد الهی مانی چه ده مولا پخلا مانی ناکی نظر ما مخی میویده چه را صراحتن خوب آغا وقت سردس نو دکه دیده کم ثبوت نشتره پا آغا دا و مصلحتون اشتره پا ضرورتون اشتره پا دیگه یعنی تو از دیسی پکر روکا چی رشته دا خزو پا پرونو که یاد و علماء پا پگڑو که چرا کم پجایی ورشی چاگه که دیسی پجایی چی آغار تی برباد لی این اتو اکلا خلق املک لی او دا دیر طولین رهبران و دیر نظام آغا اداری قوائی لیمنز ویر لی او دن دا مصلحت دی چی سلی دا زان دا پارا و دا خپل نظام دا حفاظت دا پارا یو آغا خب و ضررین چو توی پا آغا لارا بانی لارشی زبا پا دی رابطه بانی دا خزینه بخش چی البته مخی می دا آغا دا دای دا حقوق و دا دای دا لباس و دا دای دا آغا حجاب و دا دای دا حفاظت و دا مسئولیت آغا کم و پیشنهاد چی مو کو دا آغی سره سره که پام دا آغا چوکار که چوک دا آغا وکی دیتا ضررش تاره دا خود دا حیا و دا برو و دا عزت دا تحفظ دا پارا زمانگ استاس نظام دا اولولامر دا حفاظت دا پارا او زمانگ استاسی دا پاوج او زمانگ استاسی دیدارات و تحفظ پا خاطر بانی که دلشی چه خویند پا دی رابطه بانی قربانی ورکی او مانا دا چه دا کمسنون سر زمانگ نظام او زمانگ اداره لاس و گروان دا دی مشکل تا دا حالی وخواه معقول لاره دا همکاره دروهی نپیدا
کن په دې برخه کې څه کړي څه کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي یا په پولیسو کې یا په نورو ادارو کې دندې ترسره کړي یعنې
زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې څومره ما لیدلي دي نجونو د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي او ډېر زیاتې هڅې کړي اوس هم په دې هڅه کې دي چې وکولی شي د خپلو ټولنو د هغه خویندو دپاره چې د سواد کچه ټیټه ده د هغوی حقوق وغواړي او په دې ارتباط باندې ټولنې جوړې شوي دي اتحادیې جوړې شوي دي او همدغه ټولنې یو اتحادیې دي چې په خپله غواړي خپل اعتراض ته رشد ورکړي او هغه خویندې چې د تعلیم د ساتنې برخه دي د هغوی حقوقو باندې
رئیس صاحب خپل خزی څه کولی شي څومره هڅې کولی شي تر څو خپل حقوق ترلاسه کړي یا کوم ځای کې وظیفې واخلي او دغه اوسنۍ کوم دودونه چې دي د ده نه ځان راوباسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي.
جناب انوري صاحب کوم جناب انوري صاحب خبر خبرو وضاحت وکړه ښځې هغه وخت خپل هغه شرعي حقوقو ته رسېدلی شي یا د هغوی حقوق تامینېدلی شي. اول دا چې هغوی ته د تحصیل او تعلیم عالي زمینه مسایده شي زمینه هغوی تعلیم او تحصیل وکړي په دواړه برخه هم دیني تعلیماتو کښې هم عصري تعلیمات وکړي یعنې دواړه ځان دوی ځانونه ورسوي کله چې زما مثال یوه خور د دواړه تعلیماتو نه محرومه وي یو په داسې یو منطقه کښې هغوی اوسېږي چې یو خوا ته امنیت مسله نشته بل د تعلیم زمینه ورته مسایله ده اقتصادي مشکلات دي صحي مشکلات دي نو هغه څنګه توانېدلی شي خپل حقوق وپېژني او هغه څنګه کوي چې خپل حقوق نه دفاع وکړي او څنګه کوي چې بل حقوق هغې ته وپوهوي. مهم ټکی دا ده چې خویندې ډېر څه غواړي مثلا خویندې خپل حقه شرعي حقوق اسلامي حقوق غواړي تعلیم غواړي وکړي مثلا غواړي کار وکړي نو دغه درې ټکي زموږ پیسه په دولت او پولیس باندې یو دین دی یو مسؤلیت دی چې دا دولت او ولس دوی ته زمینه مساعده کړي ولس ځان ته دولت ورته زمینه مساعده کړي چې تر څو خویندې تعلیم وکړي د تعلیم په بنا باندې هغوی خپل ټولنې ته داخل شي سیاسي مشارکت یې زیات شي کار وکړي او خپل ټولنې ته مثمر واخلی شي.
مننه رئیس صاحب. که چېرته یوه خور یوه لور یا یوه مور خپل د کورنۍ سړو ته دا قناعت ورنه کړی شي چې زما په پولیسو کې دنده څومره مهمه ده یا په نورو برخو کې زما وظیفه یا زما تعلیم څومره مهم دی نو هغه به بهر نورو ته څه قناعت ورکړی شي هغه خپل حق غوښتلی شي.
خو بیا هم راځو جناب انوري صاحب بیا هم خبر په همدې تعلیم لا ولاړېږي که نه که چېرې دواړه جانبه تعلیم یافته وي دواړه جانبه تعلیم یافته وي خو حتما انشاءالله د شریعت په بنا باندې هغه اصولي اسلامي اصولو مطابق باندې کول شي ښځه خاوند ته خاوند ښه څه قناعت ورکړي په دې چاته هغه دواړه پوهوي مثلا تجربه ولري د نورو خلکو نه زده کړې وي که چېرې دواړه جانبه مثال بې سواده وي تعلیم نه وي کړی مثلا امکانات ورته نه وي او هېڅ ناګاهي نه لري نو په دې کښې د دوی دواړه نه چې یوازې توافق نه راځي بلکې مناظره پیدا کېږي دا مناظره غټېږي غټېږي بالاخره خبره غټ خصوصنه ته رسېږي چې بیا دلته نور مسایل هم منځ ته راوړي او بیا راځو بل ټکی ده که چېرې مثلا یو جانب تعلیم یافته ده بل جانب بې تعلیمه دی مثلا دغه هم کو جره تعلیم یافته کس کول شي بنا دغه تعلیم چې دی لري بنا دغه معلومات چې دی لري بنا دغه پوه چې دی هغه تجربه چې دی لري د جانب مخابر تعلیم یافته نه دی کنه دی که خبره دی ته مرکز بخش دلایل باندې د ته خبره واځي کی د دې ته ارګي د بچناوتو کی مثالونه ژوند دی ته وي خو د ټولې سوزي خو د ټولې ضرورتونه د کورنۍ نشرو تر هواده پوري د ته واځي کی او دوه جانب یو توافق راتمن درسيږي نو څنګه دغه تاریخ نمکول شو چې مثلا د سوزه خلفو او مثلا د راځي چې په دغه پولیسو باندې په وخت او هم په نور مثلا برخو کې تاریخ نمبر خدا دی هی وختو کې شمه مشکې نو د دې لري مونکول شو چې اولنې مهم ټکی زمونږ تاسو چې وته ونیږي خو د خپل هغه حقوقونه به خبر شي خپل مثلا نغه شرعي حقوق ترلاسه کړي څه چې اسلام مبارک دین ورته ورکړي د دوی دغه تعلیمات دي ځکه علم او تعلیم مثلا د هیواد او د انسانانو د پرمختګ سره ډېر اړین او اړین ضرورت دی
هاشمي صاحب دا تاسو راته وایي چې ځوانان د خپل حقوقو د پاره یا نجونې د خپل حقوقو او د وظیفو د ترلاسه کولو لپاره څه کولای شي څه شوي تر
بلې انوري چې په دې راځي چې ځوانان او نجونې چې هغه د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره کولای شي سالمه مبارزه وکړي او سالمه مبارزه د دې لار نه کولای شي چې مقصد ځوانان سره کېني سره منسجم شي منظم شي او هغه سره ټولنې جوړې کړي مدني ټولنې جوړې کړي او مقصد خپل غږ او د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره هڅه مبارزه وکړي او هغه چې د مسؤول ارګانونو سره تماس کړي ترڅو د هغه لپاره چې دغه حقوق چې دي ورکړي شي لکه موږ تاسو چې دا مشهور دغه ده چې حقوق ورکول کیږي نه ترلاسه کیږي نو په همدې اساس باندې ځوانان ته پکار دي چې دوی سره منظم شي منتظم شي او د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته
یعنې تر اوسه پورې څه نه دي شوي کونړ کې
په کونړ کې خو البته په کونړ کې په مرکز کې موږ وینو چې یو څه مدني ټولنې شته دی او هغه چې فعالیتونه هم یو څه فعالیتونه هم لري خو هغه داسې فعالیتونه دي چې فعال دي او مقصد هغه منظم دي چې په خپل تسموقات پراخه باندې خپل کارونه مخې ته وړي بلکې دغه وخت پیې دي او داسې ډېر سست دي نو او بلخه مهمه خبره دا ده چې یوازې د کونړ مرکز پورې دغه فعالیتونه موجود دي په ولسوالیو کې زه فکر نه کوم په دغه شان فعالیتونه مدني ټولنې یا ځوانان سره منظم او منسجم وي او هغه د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره
څه کول پکار دي چې هغوی ته هم دغه پیغام ورسول شي او هغوی هم دغه حرکتونه شروع کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو حقوق معلوم شي هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي یا حد اقل نجونې تعلیم ته لاړې شي وظیفې واخلي
دغه باندې د پوهېدو لپاره نورې چې موږ تاسو ښه لاره داده چې د علماو د لارې نه علما چې دي دا بانفوسه قشر د زموږ سره په ټولنه کې دي خبرې چې دي هغه اثر لري او خلک خبرو ته غوږ دي نو د علماو ډېر مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه د مساجد د لارې نه په خپل تقریرونو کې په خپل جمعې په ورځ واضح او نصیحت کې خلک او ځوانان چې دي په هغه په دې قانع یا هغه د خپلو حقوقو په رابطه باندې هغې ته ذهنیت ورکړي چې هغه مطلق دا خبره نه کوم چې یار علما چې دي هغې خپله وظیفه نه ترسره کوي خو مقصد د په دې رابطه باندې مسؤلیت چې دی ډېر علماو ته دی دا چې څومره ترسره کړی دی څومره نه دی مقصد په دې رابطه مطلق دغه نه کوم بله لاره چې زموږ تاسو کولی شو مطبوعاتو له لارې نه هغه چې د خلکو ذهنونه روښانه کړي د هغې په حقوقو باندې خلک خبر شي او پوهې او د هغې ترلاسه کولو لپاره ځوانان هڅه کوي
هیواد سے کلی جامی لری سربخ مرتکری هم پر سرد خوری لری لگلک شتا کورا دلتا دی آشک روان صفی و دیدار پسی تملی دی خوری گوی لیلا خوارا کنی کی تا گیدا چانا گیدا کامان دابرون ای قربان رک برا برا تا گوری ما گورا لگ 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 راهم دی جانا خود ما فخه فخه توره توره سترگه دی جانا لگ لگ را تا گورا و گورا گوری دبوتون ای قربان بنگری آخی پزوان سرا قربان یه ده بنگری شمس قاز نقدان سرا توری بنگری والی نمستا با لیلا زما سروشن بنگری یا وجنی آشقان سرا لیلا خوارا کمی خوارا که ده سپینا که ده صدقه چشمای سیاه قرقارت تا گور یو خیره کری صدقه کوریای بوتایه بخوز ما خخه یو خخه توره توره سترگه ده جانان لگ لگ رد تا گورا و گورا توری ده بوتونه ده قربان